د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي او 219 پروګرامونه هم اوریدل شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پنځشنبه ده د لنډیا قوسطمه د نومبر 28 د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. د بنسن په دیار بلوسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلعه په ولایت کې نیولې دي. ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیې له تیر اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویا او سینی وسلول له مورچو را کښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتسیوي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28 را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شویا او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. د ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې د وسلوال پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوز ویان دانیل هاګاری ویلي چې په سیمه کې د دغه جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتري کې پروت دی ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وی له جنوبی کوریا سره د دغه هوا د دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکرين او جنوبی کوریا ترمنځ پر امنیتی همکاریو متمرکز وی، او دغه خبرې د اوکرين پر خلاف د روانې جګړې پر مهال پر روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرانا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د پلار شوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبی کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دواړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولای سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبی کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړي دي. تکل سوي چې د کرکټ نړیواله شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبري وکړي. لمحالويش سره سم تمه ده چې دغه لوبي د فبروري له 19 د مارچ تر 9 په پاکستان کې وسی. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیواله شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام لس لوبي په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی و. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزه پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروه د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ډلې امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیمې پر پوزي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلې امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې کوښونه موجود دي. د ډلې امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشانو غونډې یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه ویستل شوی دا کار ممکن نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلی زاخروه خبري راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملی همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخروه ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګېدلې تور له طالبانو لرې شي. د اغلی زاخروه تر دې څرګندونو مخکې د روسي استازو جرګې دولس خړیو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوم لړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس په دې باور دی چې روسیه له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بودو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث د یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقې او د خپلو مدرهیدینو سره یو ځای وساتي. د دې دغه خوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسنی حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوشتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډیره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
په هرات کې د شیزینه کافیګانو یا چای خانو یو شمیر مالکان وایي چې د طالبانو حکومت د ولایت کې د دوی ځینې کافی شاپونه بند کړي دي. عبیدس پوجمی راپور لري.
د طالبانو حکومت د خزو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې په هرات ولایت کې خزینه کافی شاپونه یا چای خانه تړلې دي. د دغو خزینه او کافو یو شمیر مالکانو ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرته له کوم دلیل د دوی کافی شاپونو ته ورغلي او خلک یې تریويستي او د چای خانو دروازې یې ورتړلې دي. د یو کافی شاپ مسؤل د نوم د نخبرې دوه او غاګ بدلې دوه په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د کافی شاو خوش په تسلنه مراجعین خزیوي، خو طالبانو د هغه د کافی د خزو برخه تړلې ده.
د تیر چهارشنبې رئیس راغلل راته ویل چې خدا خپلې وتړي چې جنجال جوړ نشي. ویل امر راغله چې د خزو کافی شاپونه دی وتړل شي. دلیل دا و چې دلته خزو ته د فساد زمينه برابرېږي. موږ ته روخانه دلیل نه دی راکړی. ویل چې دلته د اسلامي حکومت پر ضد پلانونه جوړېږي. په تاسو حال کې چې هیڅ مشکل نه و، ځایونه جلاو څوک نه ورتل، خزې حجاب کیوي نه، د خانيات کارول او یو زه قهوه او یخ سخاکونه سکل
د وی بلی کافی یا چای خانه مسؤل د نوم او غاګ نخ پرې دو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د هغې کافه د یک شنبه په ورځ د طالبانو لخوا تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د خزو د کافی شاپونو یو شمیر مالکینو تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ورته په شفاهي ډول خبرداري ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. دوی ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او د تعلیم لمنه کېدو وروسته دوی په خپل شخصي لګښت د خزو لپاره ځانګړي کافي خانه جوړې کړې وې چې هم خپل عاید ترلاسه کړي او هم نورو ښځو ته د کار زمينه برابره کړي. په دې ترڅ کې د ښځو د یوې کافي بل مسؤله وایي چې طالبانو ورته خبرداري ورکړې چې د هغې کافي به هم وتړل شي. هغه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې خپور شي او په غږ کې هم بدلون راوستل شي. ازادي راډیو ته وویل
قبلا در هرات 6 تا کافه برای خانم‌ها فعالیت
کرده. په هرات کې 6 کافه وی چې متاسفانه د تیرې دوشنبه راهیسې طالبانو د هغو تړل پیل کړی. تر اوسه 3 کافه نایټ بلاک او ګرام تړلې دي. زما ورور ته هم ویلي چې هر وخت تاسو ورسی کافه در باندې وو. موږ لکه دا چې د خپل اجل په تمه ناست یو او هیڅ مونږ لاس نه کیږي.
بس از اینه که منتظر اسرائیل خو باشیم به 6 تا و هیڅ کاری هم دست ما نمیاد.
د ځینو راپورونو له مخې مخکې له دې د طالبانو چارواکو ادعا کړې و چې ښځې په دغو ځایونو کې مناسب حجاب نه مراتوي او موسیقي ته غوږ نیسي، او خبرداري یې ورکړې و چې په هرات کې به د ښځو لپاره ځانګړې کافه وتړي. هڅه مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ عامر فرید احمد ایوبی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې هم په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو څخه منع کړي دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقوق یې د اسلامي شریعت له مخې تضمین کړي دي، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 21مه تصویب شوی، په ښځو د مخ د بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د هغوی غږ او رت بلل شوی چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې هم راپارولی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخانو کې پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې سربیره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابره شوی ده.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال رادیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه مالی ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي، چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترانوې د حکومت جوړو او
بیکاری در افغانستان در نور و سیم و پشان پکتیا که همزوانان لستون دو سر مخامخ کری. خود ده فابریکی کارگر وای چه پا ده زایی که تر کار موندنی و روسته ده جوگشی وی چخپل و کرانوی سر سناتسم رسته و کی یو تن کارگر نجیب الله ویل
مخی مکار نو کرده دلتا راغلی و که لمره سر که دشپک میاسی مکتا ترنین را کلسی بوده بخاکی وست ده ده گرمهش مسلکی کارکون کی و دلتا خماش را کول کی گی دلتا دمگ زندگی دلتا خجوره ده بست کورانه ساتان پی کهو پا هم ده ماش بزاری من.
پا افغانستان او خاصتاً پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله خیګنه دا بلل کیږي. هغه زړې اوسپنې چې پخوا به هر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړیږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه هم استعمالو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه له اول ته کټای کیږي، بیا هغه وروسته د پروسه تسمیل سیغه لپاره بیا د ګرمول کیږي. تقریبا د 15 پرسونه د تیریږي، هغه وروسته ماده کیږي، بیا وروسته دې ته بیرته موږ دوباره پالش ورکو، صفایي ورکو، رنګ کیږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خوري مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګو
څرګندونې ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خونی مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجودې دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت سنه نسبتا ښه شوې.